مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواهیم او تاسو ته د دې غړې په سر کې هرکلی وایم. دا خبری غړې ده او تاسو به کې بیلابیل ریپورټونه اوریدل شئ. په دې کې مختلف ریپورټونه دي، نو هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې اوسئ او ځان له تازه حالاتو خبر کړئ. لومړی به د دې خبرونه وو. په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه غونډه ده. د پاکستان او هند چارواکو یو بل ته د خپلو بندیانو لیستونه ورکړي دي او د پاکستان په کشمیر کې 13 جیلیان له جیله تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د نږدې 25 هیوادونو استازو ګډون کړی دی. کاناډا د دې کانفرنس په مرکزي غونډه کې د ښځو او بشري حقوقو د فعالانو د نه ګډون له امله پر ملګرو ملتونو نیوکې کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 13 د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویل چې د ملګرو ملتونو پر دې کار مایوسه ده چې غیر طالب ګډونوال ښځې د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي د دوحه له بحثونو څنډې ته کړې شوې دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغان مېرمنې به د غونډې په څنډو کې په بحثونو کې ګډون وکړي. د دې غونډې ته طالبانو د خپل مرکزي وین زبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی لیږلی دی. دا غونډه د تړلو دروازو تر شا کیږي. هند او پاکستان د یو بل سره د ملکی بندیانو لیست تبادله کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جولای په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند ته یې د خپلو 211 کب نیونکو او 340 نورو ولسی وګړو بندیانو لیست سپارل دی. د وزارت په وینا د تدیر شواغو دفاعي اهلکارو لیست هم نوې دلی ته سپارل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1915 او 1911 کلونو د جګړې رئیس لا درکه او ګمان کیږي چې د هند په زندانونو کې دي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت د جولای په لومړۍ نیټه وویل چې اسلام آباد ته د 346 هندي ولسی وګړو او 48 هندي کب نیونکو لیست ورکړی چې د پاکستان په بندیخانو کې دي. دواړو هیوادونو هیله کړې چې دغه بندیان ژر تر ژره خوشي شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان یې غوښتنه کړې چې 150 هندي وګړي دې سمدستي خوشي کړي چې د بند سزا موده یې پوره شوې ده. د دې وزارت په خبره 40 بندیان داسې دي چې فکر کوي هندیان دي خو اسلام آباد یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. د خبر پښتونخوا د سوابي خلکو پرون د بجلی د لوډ شیډنګ او دغه د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاج وکړ. د احتجاج د سوابي اکشن کمیټي په نوم د یوې اتحادیې په غوښتنه شوی وو چې پکې د سیاسي ګوندونو استازي، د سیمې ولسي مشران، مدني فعالان او د وکیلانو د ټولنو استازي شامل دي. د سوابي په ګډون د دې ضلع په یو شمېر ښارګوټو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بازارونه وتړل شول. د اکشن کمیټي رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د پاکستان تر ټولو ډېره بجلی پیدا کوونکي ډیم دی، خو بیا هم تر له دوی ډېرې پیسې د بجلی د بیلونو په مد کې غوښتل کیږي.
اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې سوابه کرے په هغې باندې تور بیره ډیم جوړ شوی دی او په هغې کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه په هغې باندې 1 روپۍ 1.5 روپۍ راځي. هغه بجلی چې ده هغه په موږ باندې 100 او 150 روپۍ خرڅېږي.
د سوابي اکشن کمیټي همدارز ویل دي چې د لوډ شیډنګ د بندش او د ارزانۍ د بجلی ترلاسه کول غوښتنې عیني دي او کوونه منشونه خپل احتجاج به لا پسې پراخه کړي. حکومت د کمیټي د غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د څېړنو او امنیت د مطالعاتو مرکز په نامه ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په 2 سیمایي یعنی په اپریل، مئی او جون میاشتو کې د تشدد په پیښو کې 380 کسان وژل شوي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا کې دي. د ادارې د جون په 13 جاري کړي خپل 3 میاشتنی رپورټ کې وویل چې د وسلوالو بریدونو پوځي عملیاتو په مهال په تیرو 3 میاشتو کې 240 کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 13 بندیان له جیله تښتېدلي چې پکې ځینو ته د مرګ سزا هم اورول شوه. چارواکي وایي چې په دې زندانیانو کې له یو تن سره تمانچا هم وه. د هغې په وسیله د زندان ساتونکي قابو کړي او ویرولي دي او د جیل قنجانې ته اخیستې دي. د ځایي پولیسو مشر ریاض مغل نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پرون د راولا کوټ له زندانه د تښتېدلو په مهال یو بندي په ډزو وژل شوی او د نورو د نیولو دپاره کوشش روان دی. مغول ویلی چې په پاکستان کې د زندانونو ماتېدلو پیښې ډېرې کمې کېږي. د دې پیښې په ترڅ کې د زندان مشر او ځینې نور چارواکي له دندو لرې کړل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ته اوس تاسو موږ اوریدل شئ، او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم موږ یو، تاسو هم دا اوس موږ واورئ. په دې غړي کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. نن په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه په داسې حال کې کیږي چې خزه په مرکزی بسونو کې نشته. یو افغان وای
د خزو حقوق ته ډیر پاملرنه وشي، هر حق باید په ځای شي، باید بس وشي، په دوه خاطر چې کالونه کیږي چې د افغان انجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی، او دا به تر څه وخت دوام کړي.
په خیبر پختونخوا کې زیاتو ټیکسونو او ډیرو بجلی بلونو د مربلو کارخانو ته زیان رسولی دی. په خیبر پختونخوا کې ناامنی زیاته شوې ده. پخوانی سینیټر مشتاق احمد خان وای
زه حیران دایم، دلته فوج دی، دلته باڑ دی، دلته ایف سی ده، دلته پولیس دی، ټارګټ کلر راج دی، دہشت گرد راج دی، بدخور راج دی، قاتلانو راج دی، حکومت میسیز نشته دی.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس مګوره د لشي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازو برخه اخیسته. په دې غونډه کې د افغانستان د راتلونکو په اړه مختلف بحثونه روان دي، خو په مرکزی بحث کې چې د طالبانو په وړاندې کیږي په هغه کې خزه نشته. د ملګرو ملتونو ویلي چې خزه به په د څنډې په بحثونو کې په دې خبره باندې ګڼو خزو او کاناډا او ځینو نورو هیوادونو تنقید هم کړی دی. دا دې هم یادوي چې دې غونډې ته د طالبانو د مرکزی وین زبیح الله مجاهد په مشرۍ د کابل نه یو پلاوی ورغلی دی. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې په زور حکومت ونیو، او تر هغې وروسته یې ګڼ داسې حکمونه او امرونه عملي کړي دي چې نړۍ یې سخت دریزه ګڼي، او د دوی حکومت تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دی پیژندلی. تقریبا 3 کاله وشو. د دغې غونډې څخه زموږ خبریال احمد تکل چې هغلته ورغلی داسې جزئیات راکړه.
غونډه د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي، او تر اوسه پورې له سهاره خبریالان د هوټل پلابی کې، ریتز کارلتون د هوټل پلابی کې هلته چې دا غونډه روانه ده، ټول سترګې په لار دي. د غونډې ګډونوال کله چې راوځي د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه وایي، ځکه چې دوی همداسې پریکړه کړې ده چې د ورځې په پای کې به د مازدیګر مهال د غونډې د بحثونو په پای کې به یو مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي، او د غونډې ګډونوال البته ټول نه خو یو تعداد ګډونوال لغې ډلې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به راځي، او خبریالانو ته به د نننیو بحثونو په اړه معلومات ورکوي. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کوي، او د ټولو غونډو مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمري دی کارلو کوي. نن سهار په دوو برخو کې تر اوسه پورې غونډې ترسره شوې دي، او په دې کې د طالبانو د حکومت استازي له هغې ډلې د کورنیو چارو وزارت استازي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې، او د بدیل کشت لپاره د نړیوالو د مرستې په برخه کې دلته پریزنټیشن یا غونډې ته معلومات وړاندې کړي دي. همدارز د مخدره موادو پر ضد، همدارز د سوداګرۍ د وزارت استازي او د افغانستان بانک استازي د هغو معلوماتو په، همدارز د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت او د افغانستان بانک استازي دلته حاضر و د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې له ځانګړو استازو سره پر افغانستان د بانکي سیستم او د اقتصادي بندیزونو په برخه کې او پر هو محدودیتونو چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې پر دولتي مؤسسو او پر خصوصي سکتور لګیدلې دي. په دې اړه یې د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د غونډې په پای کې چې کله مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي، تمه دا ده چې د نړیوالو ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د افغانستان لپاره روزا اوتنبایوا او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او همداراز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ دلته خبریالانو ته د غونډې د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړي. هلته به معلومه شي چې د دې غونډې بحثونو اصلي تمرکز پر څه و، طالبانو څه ترې ترلاسه کړي دي او لویدیځو هیوادونو د افغانستان ګاونډیانو له دې غونډې څه ترلاسه کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشاهده ریډیو ته غوښی، زموږ خبریال احمد تکلمو اورید له قطر څخه، د قطر له پلازمینې دوحې څخه. هلته د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. دا غونډه پرون د جون په 13 شروع شوې ده او نن یې دوهمه ورځ ده، د جولای لومړۍ نیټه. دا هم درته وایو چې په دې غونډه کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې کله د طالبانو د حکومت د پلاوی سره خبرې کیږي، نو په هغه کې افغان مېرمنې چې ده هغه به په مرکزي بحث کې نه وي. البته په څنډه کې چې کوم بحثونه د مدني فعالانو د مدني ټولنو سره کیږي، په هغه کې به دوی برخه واخلي. په دې اړه باندې ځینو افغان مېرمنو خپل نظر وړاندې کړی دی چې دغه غونډه څومره اهمیت لري او نړیوال باید څه وکړي چې طالبان افغان مېرمنو ته خپل حقونه ورکړي. دا هم تاسو ته دریاده کو چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل کې په زور حکومت ونیو او تر هغې وروسته یې پر ښځو ګڼ بندیزونه لګول دي. په دې کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز شامل دی، همدارس د ښځو په کار باندې هم دوی بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د وخت سره به دا مسائل حل شي او دوی وایي چې دا د افغانانو داخلي مسائل دي. خو د طالبانو د حکومت 3 کاله وشول، نو ښځې پوښتنه کوي چې وخت نور لا څومره په کار دی. راځي د دغه افغان مېرمنو خبرې واورو.
دا چې د دوه غونډه ده، نو د افغان جنو افغان ښځو ډېر امید به دا وي چې د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي او د هغوی حق بیرته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرون تللو، د تفریح، هر حق باید په ځای شي. اگر چې ماشپې خبرنولې دل ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان په داخلي مسایلو به بحث نه کېږي، نه پیغام دا باید بحث وشي په دو خاطر چې کالونه کېږي چې د افغان نجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی او دا به تر څه وخته دوام کړي.
زمونږ د دوهې د غونډې نه همدا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي او زمونږ ټول مظلومان اصلو ټول ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوري، بیا مونږ بیا په مشکلات کې اصل چې ځوانان نشي آزاد درې علاقه دائم مای ودی.
وایمه امیری د کابل ولایت اوسیدونکې، د دوحې ناسته څنګه چې په دغه ناسته کې د ښځو ګډون نشته او ښځو ته د دې احساس هم نه ورکول شوی چې دوی د په دغه ناسته کې ګډون وکړي او دوی د افغانستان د ښځو چې په کوم حالت کې دوی اوس ژوند کوي او کوم حالت دی لري د هغې حالت ورته بیان شي. تر کومه حده چې مونږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ځوانانو ته، د افغانستان ښځو ته به کومه مهمه پای ونه لري.
زه خپل د یوې افغان نجلۍ په حیث او د نورو نجونو په استازیتوب له دې ناستې نه به زموږ تمه دا وي، اول د افغان نجونو د تعلیم مسله سي ده چې دوی ته اجازه ورکړل سي خپل تعلیم وکړي، تعلیم خپل بشپړ کړي، دوی اجازه ورکول سي، بل د خپل حقوق او کار او هغه کوم حقوق سي په ټولنه کې لري هغه ورکړل سي، نو دا به د موږ لپاره یوه د خوشحالي خبر وي او محتمل رو چې په دې اړه خبرې وسی.
زه د دوه له ناستې یا ګډونوالو څخه غواړم چې زموږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږو مکتبونه خلاص.
ایناس یم د مزار شریف ولایت څخه. زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې په څلورو کې خدا نه ال
کېږي. او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه کې دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا رسم زمان سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم رازا دا دی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان ملو مشر دا ترون والا خلق دن تیف اور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولی دا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگا ہو آخا واپس.
دا بحث دا هری چهارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور دني او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس زموږ غږ اوریدل شي. د خبر پښتونخوا د صوابۍ خلکو یو ځل بیا احتجاج کړی دی او دوی وایي چې د دوی په سیمه کې ډیره بجلی پیدا کیږي، نو په کار ده چې ګران ورته ورنکړل شي. د دوی په وینا په کم ځای کې هم چې کم وسایل قدرتي وسایل پیدا کیږي اولنی حق پیدا غځې د خلکو دی، خو د دوی په خبره چې د پاکستان حکومت له دوی څخه د خپلې بجلی بیخي ډېرې پیسې اخلي او د دوی په وینا ځینې وختونه بلکې اکثره وختونه بجلی وی هم نه، او چې کله بجلی راشي د هغې ډېر بلونه دوی نشي ورکولی. دوی په بیلابیلو برخو کې د صوابۍ مظاهرې کړې دي او حکومت ته یې خبرداری ورکړی چې که همداسې دا کیسه دوام وکړي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخې کړي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د جون په دیرشما د صوابۍ اکشن کمیټې په نوم اولسي اتحاد په مشرۍ د صوابۍ عام اولس د اوبو په نرخ د بجلی لپاره په یاجام او شټر ډاون هړتال وکړو. صوابۍ ته تونکي ټول لارې هم اتړلې. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او خصوصا په صوابۍ کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي، خو بیا هم د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا اولس ته بجلی د تیلو په نرخ ورکوي.
دا احتجاج زمونږ په یو ناره ده چې زمونږ بجلی د اوبو بجلی، ځکه چې مونږ اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې صوابۍ کې په هغه باندې تور بیره ډیم جوړ شوی دی او په هغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه په هغه باندې یو روپۍ یو نیم روپۍ راځي. هغه بجلی چې دا هغه په مونږ باندې په اویا او په شپېته روپۍ خرڅېږي، نو مونږ دا نن چې صوابۍ کې ټول ولس راوتره د صوابۍ اکشن کمیټې د پلیټ فارم نه نو دې دغه مطالبه سره راوتره. نن مونږ په ټوله صوابۍ کې په یجام التال کې او شټر ډاون التال کې او که نن هم زمونږ مطالبه حل نه شوي چارواکو زمونږ خبره ونه لیده نو مونږ خپل نوی لایمل اعلان کوو او په هغه کې بر دې نه سخت د مزاحمت چې کوم دی نو مونږ پلان ورکو.
د صوابۍ اکشن کمیټې لدې وړاندې هم په صوابۍ کې د بجلی د نرخ د کم وخت لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه. د شوی اډې په احتجاج کې شریک اډوکیټ فهیم اکبر مشال ریډیو ته وویل چې غازی بروتا او توربل ډیم د دوی په ځمکه جوړ دي او په دغه بجلی د آئین مطابق ډومبې حق د دوی دی.
دا احتجاج مونږه د دې خپل آئین د لاندې کوو، آرټیکل 157 ورسره 158 159 160 پورې چې په کومه صوبه کې کوم وسایل دي یا بجلی دي او کوم ګیس دي دا هغه باندې به ډومبې حق ته هغه ایریا او د هغې نه پس به د نورو سره، بلکې تر دې پورې خبره ده چې که وفاقي حکومت په یو صوبه کې ډیم جوړول غواړي نه به د هغه صوبې حکومت سره اول کنسلټیشن کوي.
د صوابۍ اکشن کمیټې د دې احتجاج په اړه د بجلی او اوبو ادارې وابډا او یا هم وفاقي حکومت د دې رپورت تر برابرې دو سنې دی ویلي. دا روان کال د می پر لسمه او یو لسمه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی او د اوړو د ګرانو بیو خلاف اولسی پاسون وشو چې وروستو مرکزی حکومت مجبور شو چې د اوړو او بجلی نرخونه کم کړي. د خیبر پختونخوا د بجلی ادارې د پیسکو د شمیرو تر مخه صوبه کې د اوبو نه شپږ زره او درې سوه میگاواټ بجلی پیدا کیږي او د صوبې طلب پنځه سو نه تر ویش سو میگاواټ پورې دی. خو د وفاق لاړه خبرته د دوه زرو میگاواټو نه هم کمه بجلی ملاویږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، سوابه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د مشال ریڈیو ډاٹ کام د لارې هم زموږ بیلابیل رپورټونه ته تاسو هم د وسله سره پیدا کوي شي. اوس هم یو بل رپورټ تاسو ته درورو. په خیبر پختونخوا کې د مربلو د کارخانو مالکان وایي چې تر اتوار ورځې پورې د احتجاج په ډول چې د کارخانې بندي دوی وایي چې حکومت په وروستي بجټ کې پر دوی نوي ټیکسونه لګولي دي او د بجلی بلونه یې هم اضافه کړي دي. بل خوا ته دوی وایي چې بجلی ډیره وی هم نه او کله چې بجلی راشي د هغې بل بیا دومره ډیرې چې کارخانې نشي کولی چې هغه ادا کړي او څه ګټه تې د خپل کاروبار ترلاسه کړي. په دې اړه د شانواز سرگزی رپورټ اورو.
په محمد ملاګور شوقدر او پیښور کې شوخوا اته سو د کانو کارخانه بندي شوه. د بندښت اعلان د جون په دیرشمه په سبانخور شوقدر کې د کارخانه درو اتحاد کړي او دوی ویلي دغه بندښت په د راروان اتوار تر ورځې پورې وي. دوی یو کاغذ هم لیکلی دی چې په کې لیکلي دغه ګاوې د بجلی د ګرانې عزت اخسته ولیک یو چا کارخانه د کانې راوړل پنځوس زره روپۍ جرم به پرې کوي. دوی دا هم لیکلی دي د کارخانو نه جوړ شوي سنگ مرمر خرڅولو اجازت پوي. د ورسک کروڑ پیښور متری د کارخانو د اتحاد یو مشر ادامیر ملاګوري مشهد رډیو ته وویل دوی په یو ډول هم د بجلی په بلونو کې اضافه ټیکس نه مني.
دیس جی ډیر ریلیټډ خلک دي. د غر مونږ دا مسله ده چې را مونږ باندې پبلک رینایټ باندې د 600 روپۍ په مونږ باندې کې خوست ټیک ته صحیح ده پر دا بخ ګران خرڅیږي راځي دي. نو ما خو د باجوړ او د دیر او د نږدې د بنیر چې کم کاڼي دي دا خو زه په ډیر ارزان خرڅوم. هغه باندې د 400 روپۍ ټیکس په کار دی چې مونږ له نور ریلیف را کړه وای. دلته کارخانو والی باندې په بجلی کې دومره ټیکسونه را روان دي او بل را باندې په بجلی کې یو ایم ڈی آئی لوډو مخکې به هغه د پر کیلو واټ باندې 500 روپۍ راته اوس یې هغه لپاره 2000 روپۍ اعلان کړی دی. کم از کم د پیربالا سټیټ پاور کوي داسې د 20 کروڑ نه پاس بیل کم دوه نیم درې کروڑ روپۍ د ایم ڈی آئی وي هغه به اوس 10 کروڑ تر باندې ورسي.
په کانو ټیکس صوبای حکومت سیوا کړي ولې په بجلی د ایم ڈی آئی په نوم ټیکس وفاقي حکومت زیات کړي. د کارخانه دارو خبره دوی تر ټولو زیات د ایم ڈی آئی په نوم دغه ټیکس نه په مشکل کې دي. الیکټریک ایم ڈی آئی معنی تر ټولو زیات بجلی غوښتون کې اشاره یا خبرداري. دغه ټیکس وړاندې وختونه کې په یو زر واټه بجلی خرچ 1500 روپۍ ولې د وفاقي بجټ نه وروسته اعلان شوی دغه ټیکس په د بجلی په یو زر واټه خرچ 2000 روپۍ وي. دا د امیر په خبره تیر وختونو کې بای د میاشتې بل کې تر 2 لک روپو پورې دغه ټیکس راته اوس په د اتو نه تر د 10 لک روپو پورې په بل کې د ایم ڈی آئی فکسډ پیسې د دوی نه اخستې شي. دا د امیر ملاګوري په خبره ایم ڈی آئی کې 400% اضافه شوی. د زیارت په غرونو کې د ځینو درنګونو مالک او پوسبان خوړو پیربالا پیښور کې کارخانه لرونکو سید خان مشهد رډیو ته وایي د دوی احتجاج یوازې د پیښور پورې نه بلکې په ټول خیبر پختونخوا کې غځېدلې. دا په خبره لکونو مزدوران بے روزگار شو.
نو لیبر یو پکړی کې کم از کم نسب کې 40-50 هم شته. یو پیربالا کې 300 پکړی نه دي. یو سبان خور کې 100 پکړی نه دي. یو گنداو کې 100 دي. محمد گڑھ کې 100 دي. پرچاوی کې 50-60 دي. نو ډایرکټ لیبر خو غری چې پکړی کې کار کوي خو ان ډایرکټ لیبر هغه لکه اوس ماربل لا شي به مصری لګئی به بلې پالش کوي دسه مطلب دار سو کې سیکشن کوي سو کې ریسایز کوي سو گاڑی به زی ماربلو کې لکونه کسان دیس ربیع غرونه مدر دل کدار اوس موږ ته رنگونه راځي کنه گاډی لاله خالی کې موږ ته یار موږ باندې ایم ڈی آئی وړي ماربل یو روپۍ فوټ ګرانو نو خپل کمپټیشن ته ګورو موږ یو روپۍ نشو ګرانولې دا کوم ګور پکشي ولاړې او ته باندې 2 لک بل لازم نو کب زینې به درکې سړی پکشي ولاړې دا نو په ولاړه څنګه بل ورکې.
په محمد کې زیارت خانکا امبار کیمور گومبته یا راخل سړخوا او تورخوا په شمول په درزونو زیونه ولې په باجوړ کې کمانګر او چمرکند او همداشان نورو سیمو کې ماربل وستې شي چې ورسره نه یوازې د محمدو بلکې د پیښور خیبر چارسدی مردان کوزدیر او نورو سیمو خلک هم په روزګارو. نورخان محمد د محمدو نه د ماربلو د ګاډو انتظام د کانو خرڅ او ځینې نورې چارې سنبالوي. هغه د شوقدر په سرو نومې سیمه کې د ماربلو تر ټولو لوی منډی کې هر وخت موجود وي.
غرونو کې کم از کم پیوې او غر کې 25-20 کسان لیبل لیږي پیوې ماینینګ کې. دا سمومند کې 80-90 ماینینګ دي. دې ټرکونو سره یو ډریوري یو کلینډر یو سمبالک ګرځي. دا ټول خلک د روزګار شو. د کم از کم 4-5 لاکھ کسان بې روزګاره شو. په یوازې د ماربلو ګاډي نه دي. دې څخه کم از کم د کانډې کم تر هغه ماینینګ کې بلاسټ په کانډې دام راوړي. 20 گاڑی دغه راځي. 80-90 گاڑی د ماربل راځي. 15-20 گاڑی د کرومیټ راځي. 1-2 گاڑی د نیپریټ راځي. کاپر راځي. د جیټ راځي. د بکری راځي.
د بجلی د ګران عزت نه یوازې د محمد یا پیښور بلکې د صوبی نورو کارخانه‌دارو او د پاکستان د بیلابیلو کارخانو لکه د اوړو میلونو درخت جوړولو کارخانه‌دارو هم احتجاجونه کړي. دوی غوښتلي د ایم ډی آی په نوم د پیسو اضافه دی واپس واخیستی شي. د کارخانه‌دارو په احتجاج خو صوبایي او وفاقي حکومتونو څه نه دي ویلي. البته د جون په 15مه په قومي سیمله کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دا خبره رښتیا ده چې دوی د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په شریکه دا کلنۍ بودیجه جوړه کړي خو دا د موجوده وخت ضرورت و. د بیا زیاته کړې وه چې دې د وخت نه وړاندې خو ځینې زیری نه شي ورکولی خو بیا هم دوی کوشش کوي چې ګنې مالي حالات قابو کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی وسم یو مرکه تاسو ته وړاندې کوو. د خبر پښتونخوا په لوړګي کې د امن لپاره لګول شوی احتجاجي پړلت ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو استاذ او مدني فعالانو د ورتګ لړۍ دوام لري. دا پړلت تر اوسه لاغه پیل شوی چې د جون 14مه وسلوالو د لوړګي په سلطان خېلو کې یو ځایي خبریال خلیل افریدی وواژه. که څه هم پولیسو هغه وخت ژمنه کړې وه چې بریدګر به نیسي خو تر اوسه پورې په دې اړه باندې کوم داسې پرمختګ نه دی شوی چې د خبریالانو اتحادیه او ځایي خلک دې پرې مطمئن شي. دې پرلته د جماعت اسلامي یو مخکښ او پخوانی سینیټر مشتاق احمد خان هم ورغلی و. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې هغه ته امنیتي حالات څنګه ښکاري.
ډېر زیات افسوس خبره ده. 13 صحافیان په قبایلي علاقو کې دا شهید کړی شول. خلیل جبران داسې شهید کړی چې 19 ګولې وشتلې شو. تر اوسه پورې د یو صحافي قاتل نه دی گرفتار شو. زه حیران دائم دلته فوج دی، دلته باړ دی، دلته ایف سی ده، دلته پولیس دی، دلته اے سی ڈی سی ده، دلته پروینشل فیڈرل گورنمنٹ دی. ټارګیټ کلر راج دی، دہشت گرد راج دی، بدتخور راج دی، قاتلانو راج دی. حکومت میں سیز نشته دی. 3500 ارب روپے بجٹ تے د فوج او د پولیس د سره پارا چې مال امن راکی چې امن نه راکی نو 3500 ارب روپے بجٹ تے سره پارا لی.
خیبر ضلع پولیس چې مونږ لوی کچې تحقیقات شروع کړی په دې په حق کې ککړ کسان به مونږ ونی سو.
د دې رول ډیر افسوسناک دی. دا تر اوسه پورې ولې قاتل نه دینی ولې په لاهور کې د کور کمانډر د کور نه چې یو تاوس پټ شي تاوس هم برامد کیږي او غلم برامد کیږي او زما 13 قبایلی صحافیان قتل کړی شو. دا غي د قاتلانو تر اوسه پورې پته نه لګي. په دې وجه زه دا وایم چې حکومت وفاقي او صوبائی حکومت او لا انفورسمنت ایجنسی ذمہ دار دي. دی
دوی ازم استحکام په نوم دغه حکومت اپریشن شروع کړ. دې ته څنګه ګوري او بیرستر سیف یې چې موږ چې فوج باندې اپریشن نکړو نو چا باندې به کړو؟ اپریشن به څوک
یو ویش واړل وی اپریشن شي ویری تر سپوري امن نه دی راغلی. د دې مطلب دا دی چې آپریشن پارٹ آف دا پرابلم دے پارٹ آف دا سولوشن نہ دے. او بیرسٹر سیف ٹوٹل نمک کی دخبل ناکام اعتراف کا او مستفی شا دا ٹوٹل فیلئر دے دا پروونشل گورنمنٹ دا پولیس. بل خبردار ہے چھ آپریشن فیصلہ با پارلیمنٹ کئی اپیکس کمیٹی بنے کئی قبائلی علاقوں کی تا آپریشن کے دا قبائلی جرگو نے با اجازت لی. یو سو کسان پا بندو کمرو کی کینی فیصلی ہو کی دا آپریشن فیصلی ہو کی دا معاہدے فیصلی ہو تر سو پوری چھ دا فیصلی اختیار قبائلی عوام ہوتا اور دا پاکستان منتخب پارلیمنٹ دا معاہدو دا آپریشن نہ دے راغلے. پاکستان کی نہ معاہدہ امن ور کی نہ آپریشن امن ور کی.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوښی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي او د مشال مرکه ونې زغه خبرونه ده چې تاسو کې د مختلفو شخصیتونو سره خبرې اترې اورې پر دې سربیره د مشال ریډیو غنی نورې ونې زغه خبرونه هم شته چې تاسو زموږ په 14 ساعته خبرونه کې اوریدل شي اوس د خبرونه نیمه ته رسیدو راځي د خبرونو لنډیز وورو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د نږدې 15 شهبادونو استازو او د طالبانو پلاوی ګډون کړی دی. دا غونډه د جون په 13 شروع شوې ده. د جولای لومړۍ نیټه یعنی نن دویمه ورځ د کاناډا د دې کانفرنس په مرکزی غونډه کې د ښځو بشري حقونو د فعالانو د نه ګډون له امله په یو خبر پاڼه کې په ملګرو ملتونو نیوکې کړې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دا کار مایوسون کړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلو چې افغان مېرمنې به د غونډې په څنډو کې په بحثونو کې ګډون وکړي. هند او پاکستان د یو بل سره د بندیانو لیست تبادله کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جولای په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې هند ته د خپل 211 کب نیونکو او 340 نور ولسی وګړو بندیانو لیست سپارلی. د وزارت په وینا دا تدیر شو هغو دفاعي اهلکارو لیست هم نوي دیلی ته سپارل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1915 او 1921 کلونو د جګړې رئیس لا درکه او ګمان کېږي چې د هند په جیلونو کې دي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته د 36 هندي ولسی وګړو او 68 هندي کمنیونکو لیست ورکړل چې د پاکستان په بندیخانو کې دي. د خبر پښتونخوا د ثوابي خلکو پرون د بجلی د لوډ شیډنګ او دغه د زیاتو بلنو پر ضد احتجاج وکړ. دا احتجاج د ثوابي اکشن کمیټي لخوا جوړ شوی وو او په دې کې د سیاسي ګوندونو استازي، د سیمې ولسي مشران، مدني فعالان او د ځوانانو استازو برخه اخیستي وو. دوی ویل چې د دې په سیمه کې له توربیلا ډیم څخه ډیره زیاته بجلی جوړیږي خو بیرته یې د پاکستان حکومت په دوی ګران خرڅوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم تاسو زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تاجکستان ته ځي. د جولای په 2 تاریخ باندې بعد هلته سفر کوي او په تاجکستان کې به د بیلابیل معاهده ترسره کوي. دا هم درته دریا د کوچې د تاجکستان، پاکستان، افغانستان ترمنځ د بجلی د سپلای رسد یو معاهده کاسا معاهده هم شته دی او ترڅنګ د کاسا په نامو پروژه ده. په دې اړه به هم خبر کیږي. په ځینو نورو لارو چارو، تجارتي مسایلو او اقتصادي راکړې ورکړې باندې به هم خبرې کیږي. خو څېړونکي د سفر ته په کم نظر ګوري. په دې حقله د راشد خټک رپورټر
د پاکستانی چرواکو تر مخه په دلیدونه کې په دواړه خیزو ګټو سوداګرۍ، پنګونې، د سیمې او نړۍ په مسلو خبرې کیږي. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د اقتصادي چارو ماهر ثناء الله مشال رډیو ته وویل چې د شهباز شریف ته دورې په موقع د تاجکستان سره د نوو لازنامو لاسلیک کېدل ډېر امکان نه لري، بلکې د هغه پخوانیو لازنامو او پروژو په حق له به خبرې کیږي چې په 2022 کال کې د تاجکستان ولسمشر د پاکستان د دورې په مهال لاسلیک شوی وي.
لیکن یہ بائیلیٹرل ایشو ہے اور تاجکستان کے صدر نے یہ دعوت دی تھی اور خود انہوں نے وزٹ کر لیا تھا جو بائیلیٹرل
تجارت او پنګونې په حق له خبرې کوي. سو وړې وړې پروژې دي او یو لویه پروژه کاسا یو زر ده. نوې لوازنمې ګرانې دي چې په دې موقع وشي. البته د کلتوري پروژو په اړه تفاهم کېدای شي. اسلام آباد کې یو بل اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې خبریال خالد کیانی وایي چې شهباز شریف د چین نه پس د تاجکستان دوره کوي، ځکه چې پاکستان د چین په شان تاجکستان هم دوست هیواد ګڼي. د وزیر اعظم د دورې په اړه مشال رډیو ته وویل
کاسات 1000 کی وجہ سے ایک چیلنج اب آگیا کہ پاکستان آلریڈی یہ اس وقت کنسیو ہوا جب پاکستان شارٹیج میں تھا.
بجلی پروژه کاسا یوزر خبره تر ټولو مهمه ده. دا پروژه خا وخت پیل شو چې په پاکستان کې د بجلی کمبود وو. اوس پاکستان سره خپل بجلی هم شته. سمو د وړاندې دا خبره هم کده چې زیاتی بجلی په تاجکستان یا افغانستان خرڅ کړي، خو په دې پروژه کار روان دی. البته کې دې شي اوس تنخ پړه خبره وشي چې پاکستان ته بجلی په مناسبه بیا پلاس ورشي.
ریټ کې اوپر اکنامیک هوگا کې پاکستان کې جو انرجی مکس ہے اس میں وائبل ہو سکے.
اسلام آباد کے دولتی خبری اجانس ای پی پی اکنامک رپورٹر او تجزیہ نگار طارق عزیز مشال رڈیو تو ویل چې د شابه شریف د دورې په محل به صرف په تجارتی مسلو خبرې نه کیږي، بلکې د امنیت په حق لا او په خاصه توګه د افغانستان د وضع په اړه به بحث کیږي. خود کاسا یوزر پروژه هم د ایجنډې برخه ده.
افغانستان په حوالہ سره چې کمی شکایتونه پاکستان ته دینو، دغه سي با شکایتونه تاجکستان تم شته چې په دغه اړه هم دیو دیو بل خپل خیالات شریک کی. تو کاسا دا منصوبه خو چونو دا خو اصل کې ډیره زړه منصوبه ده. دا منصوبه به مکمليږي په 2015 کې قرغیزستان نه او د تاجکستان نه زرو نواله د 1300 میگاواټو بجلی پورې دا به افغانستان او پاکستان ته سپلای کیږي. 1387 کیلومتر دا ٹرانسمیشن لائن ده. تاجکستان کے ٹرانسمیشن لائن تقریباً مکمل لے. افغانستان کے سم مسئلے شتر ہے فی الحال.
دا تاجکستان دا دورے نا پس پس شبہ شریف پا دریم جولائی دا علی امام رحمانوف سر پا شریک کازاکستان تزی او دا شنگائی کو اپریشن ارگنیزیشن پا سر مشری زغونڈا کے با گڑون کوی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ د لارې تاسو زموږ بیلابیل ریپورټونو، ویډیوګانو، تصویرونو او په غږ کې مختلفو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي شي. که تر اوسه پورې د مشال ریډیو واتس اپ چینل تاسو نه یې تعقیب کړی، فالو کړی مو نه یې، نو تاسو ورشئ او دا په دغه طریقه چې تاسو وسویل شول تعقیب کړئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په قبایلي سیمو کې د شخړو د وري لپاره د متبادل نظام په نامه یو قانون چې ADR ورته وایي د 2020 کال لمی میاشتې راهیسې عملی دی. د سیمې یوې فعالې په ADR کمیټو کې د ځای میرمنو د نشتون پر موضوع یو مستند فلم جوړ کړی دی. د قبایلي ضلعو مدني فعالان وایي چې د شخړو د هواري په نظام کې د میرمنو نشتون د دې قانون اغیزمنتیا کمه کړې ده. دوی له حکومت غواړي چې په ADR کمیټو کې ښځو ته د برابر ګډون موقع ورکړل شي. د دې موضوع تفصیل له خالده نیاز اورو.
فلم جوړون کی زینت بی بی وای چې دا فلم یې سرچ فار کامن گراوند او اورت فاونډیشن په مرسته جوړ کړی دی. دا وای چې فلم کې خودلې شوې دي چې قبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې زم کې دوه نفس دغل تر د زر او ارزان انصاف لپاره الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن ADR په نامه قانون جوړ کړی شو، کوم چې قبایلی سیمو لپاره ډېر ګټور ثابت شوی دی. ولې دې کې ښځو ته هیڅ نمائندګي نه ده ورکړې شوې او نه یو خزینه دی کې خپل مسله وړاندې کولې شي.
د زنانو چې کوم کیسز دي، که هغه د خلا دي، د طلاق دي، د ماشومانو د کسټډي دي یا د وراثت کې د حق دي، د سره سره چې کوم د سوري او د غږ وغیرہ کې سونه دي، دا ټول ADR تر راځي. خو ټول قبایلی سیمو چې سمرم ADR کمیټیا نه دي، په هغه کې یو زنانه هم نشته. نه دې کې دغه یو ډېر غټ مشکلات دي چې زنانو په اړه باندې دی فیصله خو کوي، خو نه زنانه ته د دې ADR کمیټې ته درتلو اجازه شته، نه هغه چې کوم دی د جرګې مخکې خپل مسله ستونزه بیانولی شي او نه په دې کمیټیانو کې چرته د زنانو سره پریزنټیشن شته.
سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ښځو فعال نادیا خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې ADR کې دا چرته هم نه دی ویلې شوی چې ښځې د دې برخه نشي جوړې دي، ولی بیا هم دوی نمائندګۍ نه محروم دي. دا وایي چې قبایلي ضلعو کې د خزو ډېری مسلې دي کوم چې د ADR دلاندې حل کېدې شي.
خولا کیس شو، دغه سید تشدد د وایلنس کیسز شول، نورا چکم دی د سیول یا د کریمینل نیچر کیسونه هم کوم غوایو چکم کی خزه چکم دی هغه متاثر شوی دی یا غوی په دې جرګی کې هغه غواړي چې غوی غږ چکم دی هغه هم ډیسایډینګ کمیټه ته یا کمیټه ADR کمیټه چکم دا چرته چې واکمنان دي نو دغه ته غږ ورسی هغه په یو موثره طریقې باندې چکم دی تخپل حق لپاره خبرو کی او خپل خبره ته وړاندې کړي.
خیبر ضلع سره تعلق لرونکي خبریال محراب افریدی وایي چې د نورو سیمو په نسبت د قبایلي ضلعو ښځو مسلې زیاتې دي. محراب زیاتوي چې د ایډیال حوالې سره ښځو ته پوهه ورکول پکار دي.
د ښځو نمائندګي پکې په نشټ باندې برابر ده، چې دغه وجه نه زنانه او څومره مسالې هغه نه حل کیږي، او زنانه څومره مسالې هغه په سړی ته دومره په خانداز کې نشي بیانولی، لکه چې یو زنانه زنانه ته بیانوي، او بیا زنانه چې کوم دغه زنانه پر اواز په خانداز سره موثر انداز سره اوچتولی شي، نو باید په کار د حکومت ته په کار د چارواکو له په کار دي چې زنانه له پکې نمائندګي ورکي.
ای ډی آر قانون شلمه مئی کال 2021 رهاسي قبائلی ضلعوں کی نافذ دے ایڈیا لاندی اوو کسانو باندی مشتملہ کمیٹی وی چپکی دا ڈویژن کمشنر دا چیئرمین پہیس کار کئی نورو غڑو کی دا علاقی پولیس افسر یو سینئر سیول جج دا قانون نافذ کون کو اداروں نمائندہ وکیل استغاثہ یو دا اسپیشل برانچ نمائندہ او یو دا علاقی ڈپٹی کمشنر شامل وی دا کمیٹیانی د قبائلی سیمو تنازعاتو حل کولو لپاره کار کوي. سماجی فعالان وای چې ایڈی آر کی قبائلی خزو ته نمائندگی ورکول د وخت ضرورت ته. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی خبرونه سروي کې له مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوئی مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروي 19 خبرونه د نهې پورس د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واوره.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د ښځو اړوند ګڼ پروګرامونه موږ تاسو ته لرو. هیله ده چې خپل نظر پی خامخا موږ ته په ژوندیو خبرونو او د فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب د لارې په تبصرو کې ولیکئ. یو بل رپورټ ورزو د خیبر پختونخوا د بردیر د شرنګل کوهستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې سړکونه جوړ او د سیلګریو پرمختیا له چارو سره یې مرسته وکړي. د دیر کومراډ سیمه د سیلګری لپاره مشهوره ده، خو خلک یې د خراب سړکونو له امله شکایت کوي. بلخوا د بردیر د شرنګل تحصیل چیرمن وایي له دې باوجود دی چې صوبایي حکومت بلدیتي حکومتونو ته د پرمختیایي چارو لپاره پیسې نه ورکوي، دوی د ولس په مرسته خپل لارې د ګاډو د تګ راتګ لپاره جوړې ساتلې دي. غلام غوس پی رپورټ.
د ډوک درې یو اوسیدونکي خانزاده مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د چوکیاتن نه تر پاتراک پورې سړک په تیرو 15 کلونو کې جوړ شوی وو، خو د سیلابونو په وجه دغه سړک ته ډیر زیان رسیدلی او نه یوازې مقامي خلک د ستونزو سره مخ دي، بلکې کومراټ ته تلونکي سیلګری هم په تګ راتګ کې ستونزې لري.
د شرنګل پورې پوښتې او بر بیا ډیر زیات دغه بور حالت دي. د ټول نغټ خبره چې سړک د کله چې ګوزیت ته لار سمي کنه نو تر ترقی ټول
محمد زمین پنوم د سیمی یو اوسیدونکې وایي د دوی په سیمه کې سیلانی سیمی کومراټ او نورو سیلانی ځایونو ته اوس هم ډیر په ګڼ شمیر کې سیلګری راځي، خو که د پاتراک نه تر کومراټ پورې سړک پخولو ته پاملرنه وشي نو د دوی په سیمه کې د سیلګری صنعت به نور هم پرمختګ وکړي.
چرا روان دي ډېر په کثیر تعداد باندې کومراټ ته دی علاقه ته او عبد الله د سید دغه لپاره سیاحت ته فار ډېر موضوع ده. کومراټ دی جندري دا د دې شاته چې کوم علاقې دي نو دا ډېر مزیدار علاقې دي، او د روډ په وجه باندې دا علاقې شاته پاتې شوې دي. موجوده ګورنمنت له پکار دا چې په دې روډ باندې ترجیح ورکي. د چکیاتن د کومراټ پورې تقریبا دا 60 خو شامل بې.
د صدیق الله په نوم د بردر یو بل اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې کومراټ او جاز باندې نه علاوه نور هم د سیلګری ډیر ځایونه دي، او کده لوی سړک نه علاوه سیدانی زایونو ته تلون کې واړه واړه سړکونه هم جوړ شي نو سیمه به ډیره ترقی وکړي.
زموږ په دې علاقه کې د روزګار د پاره واحد ذریعہ چې کومندان د ټوریزم دی او د ټوریزم موږ سره ډیر زیات سپارټس دي. یوازې کومراټ نه دي، یخ غرونه دي، واورې دي، پکې ګلیشرز دي، پکې سم سم ډبونو ګولونه دي، قدرتي نظارې دي پکې. خود د روډ د نشوالي په وجه باندې دغه انډستري چې کومندانو د زموږ د وسپورې بند ده، شپږو ګڼټو کې سړک کومراټ ته نشي رسیدلی. سیلابونو خراب کړی دی، خاص کارم پکې نه ده شوی.
د بردیر د اوسیدونکو د دې وختونو په اړه می د بردیر د شرینګل تحصیل د چیرمین شاولی خان نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې بلدیاتی ادارو ته د مالی پنګو نه ورکولو په وجه د تیرو دوو کلونو نه د پرمختګ او مرمت کارونه ډیر متاثره شوي دي، خو بلدیاتی نمایندگان بیا هم هڅه کوي چې په خپل سیمه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره کارونه وکړي او د غیر دولتي ادارو د لارې دوران شوی سړکونو مرمت وکړي.
موږ ډیر میټینګونه وکړو د سوبې د لیول پورې او د ډی سی صاحب کم چې هډ اف ډپارټمنټ دی د اپر دیر په لیول باندې راغی سم بار بار خبره کیږي، خو خبره دی لرا چې را پړ نشته نو چې پړ نه نو کارونه په پس باندې کیږي. چې کنن د کومراټ داسې د بحال دی، په دې کې د قوم کردار دی، د کرکوټ پورې دا روټ قوم بحال کا.
په بردیر کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره صوبایي حکومت د کومراټ ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو اداره هم جوړه کړې ده. خزایي خلک وایي دغه ادارې تر اوسه د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ګرمۍ زیاتې د سره سم سیلانیان یخو سیمو ته مخه کړې ده. په دې کې د سوات سیلانی سیمې مالم جبه او ځینې نورې هم شامل دي. په سوات کې په دې وروستیو کې د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په تور د پنجاب یو سیلګر د وژنې وروسته خلک اندېښمن وو چې ښایي اوس سیلګر ډېر هلته ورنه شي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات سیلانی سیمه ملم جبا چې منګوري خار نه سلویخ کیلومتره لري ده او د ستای سمندر نه 9000 فوټه چوته ده او پکې د سیلګر لپاره چیر لفټ او نور شیان جوړ کړی شوی. د ګرمۍ زیاتېدو سره ګڼش مې سیلانیانو تک کړی. د ملم جبې په سر چې ورته سیلانیان د زنګوګانو په ذریعه پورته ختري او خوراکونه کوي او د موسیقۍ نه خوندونه هم اخلي، وایي چې هوا پاکه ده. د لاهور سره تعلق لرونکي بسما چې د کوړمې سره راغلي وایي
هم تو لاهور سے آئے تو وہاں اچھی خاصی گرمی ہے، لیکن
وہ لاہور نہ راغلی ہے، حال تک وہ ڈیرا گرمی دا خودل تا موسم ڈیر خوی یخی ہوا گانی ہم چلی دی دیازی ہم دی لڑا لان دی ہم راکو دشوی نورو خلق کو تبا دا ضرور آئیم دل تراشای دی زی لاری ہم ڈیری خدی زی ہم خدی دا امیت پہوانا
اور مطلب جگہ بھی بہت اچھی ہے سیفٹی وائز.
دا نوخار نا دا ٹولکی پہ شکل کے راغلی سے لینانو کے محمد دسیم وی چی مدام جبا ڈیرا خیستا دا موسم نا مخوندو نا واغستل حگرانی پکے زیادتا دا
یار دل لگے امنگ رالو یار ڈیرا مزہ کے خدا دا ریٹو الگ سیوا دی کم سے کم چل کم مطلب لگے شاندی کم کی کرنا نو یار دل مالدار ہم راضی غریبان ہم راضی نو ای تو پک لگا بھائی بل لے خوا زیرو پوائنٹ زبردست ماہ تازو حق کو حچا کرو لگا بھائی دل لگے پیکیج ګران دی بس دې ته بګل شان گزارش دې دغه شان دې کمیږي او نور حق کولې زیاده ته ټول چکر لګوي ډېر مزه وو درګره 0.3 دی اخوا افشار مرضی شاید سوات ویری دا بیا نور چې دا کم درته وای ارزه ډېر زبردست دی ډېر کول کولې دی بس
د پیخور زلمیز د کوونکې اپان خان وای چې د پیخور ګرمۍ وهلیو ملم جبه کې لک پسکون سره شو
اصل کې وځه پیخور کې اوسېګم او اوس ویکیشنز یې کولو پر دلته مونږه ملم جبه او سوات سایت ته راغلو خپل فیملی سره راغلم او فرندز کزنز دی را سره نو پیخور ګرمۍ ډېر تنګړي او ډېر سوځولیو نو مونږه ویل ملم جبه سایت چکر راو لګو دلته ډېر مزه وکړم موسم هم ډېر ښه دی نو ټولو پیخوریانو ته دا یو ریکوست کوم چې ټول راشه پیسې میسه جمع کړو دلته چکر لګو ډېر بتاسو انجوای کړئ دا ډېر مزدار ځای دی
سیلګری پرمختګ ادارې ترجمان وحید خرار وای چې څو ورځې وړاندې سوات بدین کې یو پیښه شوه وه چې ورسره لږ حالات خراب شوي ول خو اوس د سوات حالات د معمول مطابق دي
په مدین کې په مبایده توګر باندې یو چکل یو کس د توهیني مذهب په الزام کې چلی ووجل شو نو د هغې نه پس داسې غونګوسې وي په سوشل میډیا باندې چې خدای نخواستهګنې دا د سوات د سیلګری دپاره نښې دغه دی خو د هغې نه پس مونږ وینو چې سیلګری راځي هغې د دې ځای نه مطمئن دي او سوات کې چې دی د سیلګری د تیر پشان
د سوات ضلع انتظامیه تر مخه سخت کال د لوی اختر نه وروسته سلور لکه سیلانیانو د سوات سیلانو سیمو لکه کالام بحرین ملم جبه مرغزار او نورو سیمو سیل کړي ضلع انتظامیه د سیلګرۍ ځانګړي پولیسو په ذریعه سیلانیانو ته د سیکیورټي ورکولو سره سره لاره هم برابروي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو که تاسو د مشال ریډیو د دغه فری یا وړیا موبایل ایپ په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو موږ سره شریکه کړئ په ژوندۍ بڼه خبرونه کې هم راته ویلی شئ او په تبصرو کې هم راته لیکلی شئ په فیسبوک انسټاګرام یوټیوب او ټویټر باندې طریقې اسانه ده خو بیا هم که تاسو مشکل لرئ نو موږ سره شریک کړئ خامخا موږ به کوشش وکړو چې درحل کړو اوس یو بل رپورټ ورزو په خیبر کې د خبریال خلیل جبران په وسلوال برید کې د وژنې د پیښې ضد د احتجاجونو لړۍ پای ته رسیدل ده خو قومي مشران او سپینګیري وایي چې دلته باید هدفي بریدونه ودرېږي د نوموړو وژنې په قبایلي سیمه کې د خبریالانو ته ورپېښ خطرونه او چیلنجونه په ډاګه کړي دي هغه تقریبا 19 ډزه ویشتل شوی و په دې سیمه کې په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې د وسلوالو د فعالیتونو د هغوی پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو په مهال د خلیل جبران په شان یو شمېر نور خبریالان هم وژل شوي چې په اړه یې د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبريال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره واربته د دې په لوستلو سخت خفص و ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر روجل سوي دی خو نوموړې لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه خپل ماشپانو سره بل هیواد ته کډه شو تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال ورباندې وسلوال برید سوی تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی خیبر نیوز اغله تیر څو میاشتو راسی ژوند ته د وروړاندې غواښلوږي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او شهرونه بدلول
زوس بل کار نشم کولای صحافت یو صحافی هم نشي پر خدای خو مجبورای دي زه مثال لکه خپل د سر او مال هغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند یې ډېر بد اخیز غورځېدلې دی ځکه چې زما بچی د تعلیم نه محروم دي زما هغه د ژوند معیار زه صحافت نشم کولای ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي زه پبلک مقامات ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړل شوه دا هم په صحافت په وجه راکړل شوه.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ روانې جګړې ژوند متاثره کړی دی. له کله چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. حمله دي سره د خبریالانو وژل ټپي کول تشتول شکنجه کول او دړکې ورکول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعاله سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دولسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو تر شل زیات خبریالان وژل شوي. خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلي سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر صفتر داوړ وایي د پخوا په شان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
زیاتره صحافیان چې کم دي لږ خاموش شوي دي. اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کوم مخکې به کوو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور صحافیان یتیمان دی لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملي دي اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د ده په وینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خپله د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د ده په خبره دا هم یوه وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
پخوا با مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو د ملټن سره انټرویو کول هغه مکفه مې راوړو نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته په بندي بیا چلیږي نو تب بیا سلازه بل دا خبره چې پخوا با دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دونو رسایي به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو چې نن په نن سبا د اپریشن ضرب عذب نه پر دی خو دا ممکن نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقات وکړو هغه دا داغه دریز واورو.
یو وخت چې په قبایلي سیمو کې به د ترګري ضد په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به خو اوس د ډېرې لویې پېښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلي سیمو کې دلچسپي کمه شوې ده. د رسول داور په وینا بله وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالې میډیا د قبایلي سیمو په چارو کې اوس ولې ډېره دلچسپي نسته جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت ورپانی مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان وو او د دوی انټرسټو نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرسټ هم ختم شوی دی.
خو پوښتنه دا ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کمه شوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی حکومت دی قبل سوک دی ضرب از نه پس اوس هغوی نه غواړي چې دا اسټوری چې دی د هایلایټ شي سینټرل سټیج ته راشي انلس چې یو داسې غټ ریډ شي یا غټ مسله را پېښه شي.
خو ځینې خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلي سیمو کې د رواني وسلوالې شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبره همدار سنې دي چې په جګړه کې د راګیرو خلکو ژغ اندېښنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې مونږه خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی. ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق اعتمدال شي هغې دپاره چې څه ضروري ګامونه د حکومت لاړخه د میډیا د ادارو لاړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو لاړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زورون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي خلک مینه در کوي. مثال خلک عربیتې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده دا مسله ده او ته هغه باندې رپورټ نشي کولای.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.